بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنگش لمینې او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې اتمه، د 1434 هجری قمري کال د ذلقعدې میاشتې 23 او د 2022 میلادي کال د جون هم له 29 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا ته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د افغانستان د شیعانو د غوښتنو د تصویب لپاره د شیعه عالمانو د شورا غوښتنه تر عنوان ده. د ورسته هم بیا د تاریخ پانی پروگرام در تا وړاندې کیږي چې بیا هم د سردشت د کیمیاوي بمباریو او د کیمیاوي او میکروبي وسلو په ارتباط تر دا یو ځانګړی پروگرام وړاندې کیږي. له دې ورسته هم بیا د افغانستان هیډرو پولیټیک تر وړاندې پروگرام اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ دا خبرونه هم سرته رسی. پارس ٹوڈے ڈاٹ کام سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درخت شي. تاسو په درنې او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډېر څه اوریدل او لوستل شي. ایزان الله د دمکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامی انقلاب معظم لارښود وفرمایل د غلیمانو په وړاندې د مقاومت نتیجه بریالیتوب دی. خاغلی رئیسی ویل چې د ایران او پاکستان ځواکونو په پولو کې مناسب شرایط رامنځته کړي دي. خاغلی عبدالله یار وایي چې امریکا جدي نیت ولرلی شي، موافقه کیدلی شي او افغانستان د نړۍ غمگین ترین هیواد معرفي شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام وفرمایل د دښمنانو په وړاندې د مقاومت نتیجه بریالیتوب دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د قوا یا قضا له مشره او نورو یو شمېر مسؤولانو او قضا یا قوې کارکوونکو سره په کتنه کې د دښمنانو په وړاندې دریدا نتیجه بریالیتوب او پرمختګ وباله. د رهبری ستر مقام په دغه کتنه کې په ټولنو کې د خدای د نه بدلیدونکو دودونو په بیانولو سره وفرمایل د 1918 کال ترخو او سترو پیښو په وړاندې د اسلامي جمهوریت د نظام او ملت حیرانوونکو بریالیتوب او سرلوړي علت مقاومت او له غالمانو نه ویریدل وو او دا په ټولو پړاوونو کې د تکرار وړ دي او باید پوه شو چې د 1400 لومړی کال خدای همغه د 1918 کال خدای هم دی. د رهبری ستر مقام د خدای د دین ملګرتیا د نتیجې په اړه په قرآن کریم کې الهي قوانینو او دودونو بیلګه او یا د خدای تعالی د نعمتونو د کفران نتیجې ته اشاره وکړه. وی فرمایل قرآن کریم له الهي دودونو سره اړوند مضامینو ډکته او داغو غو ډلبندې د کټولنې د دښمنانو په وړاندې ودرېږي او په خدای په توکل سره په خپلو دندو عمل وکړي، نو داغه نتیجه بریالیتوب او پرمختګ دی. خو که د اختلاف آرام غوښتنې او سستۍ ښکار شي، نو نتیجه به بیا ماتوي. د رهبری ستر مقام ټینګار وکړ دښمن نه پوهیږي چې په دغه دنیا کې لا سیاسي اندازو پرته نورې اندازې او محاسبات هم شته دي چې همغه الهي دود دي. د ایران او پاکستان ځواکونو په پولو کې مناسب شرایط رامنځته کړي دي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویل چې د ایران او پاکستان د وسلوالو ځواکونو خواړیکو د دواړو هیوادونو په پولو کې مناسب امنیتي شرایط رامنځته کړي دي. ښاغلی رئیسی د پاکستان د پوز لا لوی درستیز جنرال ندیم رضا سره په کتنه کې د ایران په سرحدي کرخو کې د امنیتي شرایطو د لوړتیا لپاره د پاکستان د دولت او پوز له ملګرتیا قدرونه وکړه. هغه د دې خبرې په کولو سره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د عسکرو د دوو لسیزو شتون د دغه هیواد لپاره له ویرانې او وژلې پرته بله ګټه نه ده درلودلې جوته کړه. لازمه ده طالبان په افغانستان کې د پراخ بنسټه دولت په جوړولو سره چې ټول قومونه او ډلې پکې ګډون ولرل شي په دغه هیواد کې د آرامښت او پراختیا سبب کیږي. جنرال ندیم رضا هم په دغه کتنه کې د خبرې په کولو سره چې تل په دې باور یم چې ایران د پاکستان لپاره صمیمي ملګری دی وویل چې ایران ته به تیرا یو میاشت کې د پاکستانی چارواکو ډیر سفرونه له اسلامي ایران سره د اړیکو پراختیا ته زموږ د دلچسپي گواه دي. ښاغلی امیر عبداللهیان وایي چې امریکا جدي نیت ولرلی شي موافقه کیدلی شي. د اسلامي ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې په هیڅ وجه له خپلو سرو کرخو نه شاته کېږو جوته کړه. که امریکا جدي نیت ولرلی شي نو د خبرو اترو په دغه پړاو کې موافقه لیرې نه ده. د بایکاټونو د غورا کولو لپاره خبرې اترې له پرونه د قطر په دوحه کې پیل شوي دي. ښاغلی امیر عبداللهیان وویل چې امریکایانو ته مو ویلي چې که د پریکړه لیک لاره پر مخ نیسي لاس تړلی به نه وو او له هغو مو وغوښتل چې د سیاسي خبرو اترو په لاره کې پر مخ لاړ شي تر څو د بایکاټونو د لیرې کولو لپاره د موافقې په لیکه کې ورشو. د طالبانو موقته حکومت د کرنې او مالداري وزارت هغه طرحه له رسندیو سره شریک کړه چې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په موخه یې چمتو کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې طرحه کې له ولسي خلکو د حکومت څلورو اړوندو ادارو سره سلو مشورې شوې دي. د طالبانو د موقته حکومت د کرنې او مالدارۍ مرستیال وزیر مولوی صدر اعظم په جلال آباد کې په یوه خبري ناسته کې چې د ننګرهار پر والي سربیره پکې د ختیځو ولایتونو مرستیالانو هم برخه درلودله وویل چې دا یو لس مادي طرحه د کورنیو چارو مالیې سوداګري وزارتونو او د استخباراتو لوی ریاست سره په ګډه ملګرتیا چمتو شوې ده. مولوی صدر اعظم وویل چې د دې طرحې له مخې به تر دې وروسته ځنګلونه د وهل کېدو او بهر ته د قاچاق کېدو مخنیوی کېږي. د وهل شویو ونو پر ځای به نوې ونې کینول کېږي او په تیرو څلورو لسیزو کې به په ځنګلونو کې د سوداګرو له لورې اخیستل شوي او بیا وهل شوي لرګیو لیږد به په قانوني بڼه ترسره کېږي. په یاده خبري ناسته کې د کرنې او مالداري وزارت مرستیال په ځنګلونو کې د وهل شویو او پر سوداګرو د پلورل شویو لرګیو د لیږد په اړه هم له رسندیو سره معلومات شریک کړل. د نوموړي د معلوماتو له مخې له هېواده د باندې د لرګیو په لیږد په جدي توګه بندیز لګول شوی او هغه سوداګر چې غواړي په خپل ولایت کې دننه له یوې سیمې بلې ته لرګي ولیږدي د یو فوټ په بدل کې به حکومت ته 350 افغانۍ او دغه راز له یوه ولایت نه بل ولایت ته د لیږد په بڼه کې به 1000 افغانۍ محصول ورکوي. او هغه صنعتکاران چې له دې لرګي خلیز او د کورونو د اړتیا وړ توکي جوړوي هغو به د یو فوټ په بدل کې 150 افغانۍ حکومت ته ورکوي. همدارنګه د دې طرحې له مخې هغه کورنیو ته چې د غرونو او ځنګلونو په لمنو کې اوسیږي د دغو ځنګلونو له حاصلاتو د ګټې اخیستو امتیازات ورکول شوي. خو له هغوی هم غوښتنه شوې ده چې د ځنګلونو په ساتلو کې له حکومت سره مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال وویل چې د هغو سیمو اوسیدونکي او په ټوله کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې اسلامي عمارت د هیواد ملي شتمنیو ساتلو ته ژمن دي. په نورستان کې د طالبانو ترمنځ په خپل منځي نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورستان له عوام ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې هلته د طالبانو د ځواکونو او ورڅخه د یوه ناراضه قمندان ترمنځ وسلهواله نښته شوې ده. ویل شوي دي چې نښته د ناراضه طالب قمندان مولوي جمعه ګل او وسلهوالو له لورې پر سټاپ پوسټې له بریده وروسته پیل شوه. د طالبانو ځواکونو بیرته په خپلو پخوانیو طالب ملګرو ډزې وکړې چې په پایله کې دوه طالبان وژل شوي دي او درې نور هم ټپیان دي. د ملا جمعه ګل په اړه ویل شوي دي چې د یادې پوستې قماندان و خو د خازې په تور ګوښه شوی چې اوس یې طالبانو سره خپل منځي ستونزې رامنځته شوي دي. د سرچینو د معلوماتو په اساس په دغه خپل منځي نښته کې یو ځایي ځوان هم وژل شوی دی. طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د دې ډلې د خپل منځي ناندریو په اړه راپورټونه زیات شوي دي. افغانستان د نړۍ غمګین ترین هیواد معرفي شو. دا ګیلپ ماسیسې افغانستان په داسې حال کې د 2020 کال د نړۍ تر ټولو غمګین هیواد معرفي کړی چې امریکا په افغانستان کې په شل کلنې نیواګرۍ کې دغه هیواد د خلکو د بدبختۍ اصلي عامل ده. دا ګیلپ ماسیسې د څیړنیز مرکز لخوا په یوه نظر غوښتنه کې 40% خلکو وویل چې په 2020 کال کې ډیر زیات سټرس او استراب تجربه کړی دی. طالبانو یو ځل بیا د امریکا او لویدیځ نه د بایکاټونو د لغوه کولو خبره مطرح کړې ده. د افغانستان کې طالبان حکومت خارجه وزارت وایندوی یو ځل بیا له امریکا او لویدیځو هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد پر ضد دي بایکاټونه زر تر زره لغوه کړي. ښاغلی عبدالقهار بلخی همداراز ویلي چې د نړۍ هیوادونه دي د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. امریکا هم چې د افغانانو د بدبختۍ سبب شوی ده د دغه هیواد شتمنۍ خلاصې کړي. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د افغانستان د شیعیانو د غوښتنو د تصویب لپاره د شیعه عالمانو د شورا غوښتنه د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان د شیعیانو د عالمانو شورا دغه هیواد اهل تشیع د غوښتنو تصویبی ده او د طالبانو په موقته حکومت کې د دوی د ځایګي د تاییدی ده غوښتنه وکړه. د افغانستان د شیعیانو د عالمانو شورا په یوې اعلامیه کې طالبان له حکومت وغوښتل چې د دوی غوښتنې د عالمانو او قومونو په راتلونکي ناستې کې تصویب کړي. د سیاسي ټولنې نظر د شیعه عالمانو د شورا د غوښتنه لا دوه اړخونو اهمیت لري. لومړی دا چې د افغانستان شیعیان له طالبانو سره د ملګرتیا غوښتونکي دي او ځانونه د طالبانو ډلې داخلي مسئلو ته نه واردوي او خپلې دغې غوښتنې ته د طالبانو توجه او اهمیت غوښتنه کوي. د هم اهمیت یې دا دی چې د افغانستان شیعیان د یوې متحرکې ټولنې په توګه داسې دینی او اجتماعي حقوق لري د واکمن په توګه طالبان باید په نظر کې ونیسي. که څه هم طالبانو ډلې پر افغانستان له مسلط کېدا وروسته شیعانو د حقوقو د کمیشن په جوړولو سره وښودله چې د دوی هر اړخیزه حقوقو ته توجه لري او خپل حقوقو ته د توجه لپاره له طالبانو د افغانستان د شیعانو د عالمانو د شورا غوښتنه ښیي چې دغه کمیشن په دې باب کوم جدي کار نه دی ترسره کړی. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کارپوه او شنانده سید الیاس جاوید په دې باب وایي د شیعیانو عالمانو او سیاسي ارګانونو له طالبانو سره مختلف لیده کاته کړي او مغشان هڅه کوي له دوی سره اړوند مسالې د خبرو اترو او مشورو له لارې حل کړي او خپلې دغه رودې ته پای بنده هم دي. حقیقت دا دی چې د اهل تشیع، اهل تسنن، پښتنو، تاجکو، ازبکو او هزارگان و نورو قومونو او تو کم په شمول د افغانستان درستو خلکو تل سره ګډ سولایز او لایو بل سره په احترام سره ژوند کړی دی. په دې توګه چې لا شورا سره اړوند د موضوعګانو په شمول د اهل تشیع ډیرو دستوراتو او دودونو ته د افغانستان نور قومونو او خلک په احترام سره ګوري. پر دې اساس لا طالبانو د شیعانو تماده ده چې په اصولي او سمو لارو چارو غوره کولو سره د افغانستان په درس ولس کې سولهیز ګډ ژوند پیاوړی کړي. د افغانستان در سولس د یو بیرغ لاندې ژوند کوي او ورته وفادار دي او تر دې دمه اجازت نه دی ورکړي. د افغانستان د ولس دښمنان د دغه هیواد داخلي شخړې او ترنګلتیاوي چې د قومي تمو له امله دي په مذهبي نښتو بدلې کړي. په هر حال د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په شمول د افغانستان ځنو مخکنیو چارواکو د غهوا د مشکلاتو له حل سره د مرستې لپاره د لوی جرګې او د سپین روبو د غونډې د جوړولو غوښتنه کړې ده. خو داسې ښکاري طالبان د هغو عالمانو د غونډې جوړولو سره ګروهن لري چې د سیاسي څارونکو له نظره د هر دواړو غونډو ترسره کېدا د ملي اتحاد له پیاوړي کولو او د افغانستان د مشکلاتو له حل سره د مرستې په کړچار سره مهمه او ضروري ده، او طالبان باید دغه شان وړاندیزونه کم اهمیت ورته ورکړي، ځکه چې افغانستان د زیاتو مذهبونو او قومونو له پلوه د وحدت پالنې لپاره د لازمو قوانینو په تصویبدا او تفکر ته اړتیا لري. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزت من اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزان او سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د زیقاده امیانی میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابر ده. یو سل 22 کال مخکې د 1900 میلادي کال د جون په 9 نیټه د نوبل د ډالیو د ویشلو د څرنګوالي لپاره د نوبل د جایزې بنسټ کیښودل شو. سویډنی کیمیا پوه او مخترع الفرد برنارد نوبل په 1903 میلادي کال کې د اکتوبر په 1 نیټه په سویډن کې دنیا ته راغی او خپل ابتدایي زده کړې په ستاکهولم کې وکړه او په ځوانۍ کې روسیې ته کډه وکړه او خپل عالي تحصیلات په سان پیټرزبورګ کې بشپړه کړه. هغه د ژبې او کیمیا څانګو نه علاوه د سویډنی، روسی، انګریزي، فرانسوي او جرمني ژبو په برخه کې هم لایسنس ترلاسه کړل. نوبل د کیمیا په اړه د کلونو څیړنې او مطالعې نه وروسته په 1918 میلادي کال وتوانېد چې ډینامیت اختراع کړي، خو د دغې مادې څخه د سولې پر ځای د جنګي اوزار او ساز و سامان په توګه ځینې استفاده وشوه. په همدې علت د نوبل د وړاندیز پر اساس هر کال هغه کس ته چې د سولې او امنیت په اړه ډیره هڅه وکړي $1,000,000 جایزه هغه ته ډالۍ کیږي. د 1900 میلادي کال د جون په 9 نیټه د سویډن باچا لخوا د نوبل د جایزې بنیاد کیښودل شو او وټاکل شوه چې دغه انعامونه چې د هغه د بنسټګر په نوم یعنی نوبل مشهور دي، د فزیک، کیمیا، طب، ادبیاتو او د نړیوالې سولې په اړه په 5 برخو کې هغو پوهانو ته چې د علومو د پرمختګ په بهیر کې اکتشافونه او لوی لاسته راوړنې کړي وي ډالۍ کیږي. خو له بده مرغه نن سبا د ستر سیاسي قدرتونو د لاسوهنې په وجه د نوبل د جایزې د ګټونکو څرنګوالي بهیر او په ځانګړې توګه د سولې او امنیت په زمینو کې تر ډیر اغیز لاندې دي، ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د نوبل جایزې له خپل اصلي موخې څخه هم ډیر لیرې شوې ده. یو سل 9 کاله پخوا د 1914 میلادي کال د جون په 9 نیټه د عثمانیانو، رومانیا، مونتینګرو، یونان، سربیا هیوادونو له ټولګۍ سره د بلغاریا د بالکان دوهم جنگ پیل شو. له دې کابو یو کال مخکې د بالکان په لومړي جنگ کې بلغاریا، سربیا، یونان او مونتینګرو چې د عثمانیانو د حدودو برخه وه د دغه امپراتورۍ پر ضد بغاوت وکړ او د عثمانیانو د کمزورتیا په علت د خپلواکۍ په ترلاسه کولو بریالي شول. په دې توګه په اروپا کې د عثماني ښکېلاک مینو کابو 80% برخې د دغې امپراتورۍ له کنټروله ووتلې، خو د بالکان د لومړني جنګ ګټونکې ونه توانېدل د ترلاسه شویو ټاټوبو د ویش په باب سره موافقه وکړي، او په همدې دلیل د بالکان دوهم جنګ پیل شو. په دغه جنګ کې بلغاریا چې ځان یې یوازې لیده د سولې وړاندیز وکړ، او د بخارست د سولې د تړون په اساس د عثماني ټاټوبو ځینې برخې چې نیولې بې سربیا، رومانیا، یونان او مونټنګرو ته وسپارلې. د بالکان جنګونه په حقیقت کې د لومړي نړیوال جنګ لپاره زمینه جوړونکي شول چې له 1914 میلادي کاله پیل شو. دوه اتیا کاله مخکې د 1416 هجري قمري کال د ذی قعدې د میاشتې په 9 نیټه د نجف اشرف علمیه حوزې ستر استاد او شیعه فقیه آقا ضیاءالدین عراقي وفات شو. د 14 هجري قمري پیړۍ ستر شیعه عالم ضیاءالدین عراقي په 1258 هجري قمري کال کې د ایران د یو مرکزي ښار عراق په شاوخوا په یوه کلی کې وزیږید. هغه مقدماتي علوم په خپل زیږن ځای کې زده کړل، او وروسته یې په نجف اشرف کې د آقا سید محمد فشارکی په محضر کې شتون وموند. آقا ضیاءالدین عراقي د نامتو استادانو د درس په ټولګیو کې ځای وموند، او د خپل وخت لبر مقام فقی د اصولي او لومړۍ درجه د تقلید مرجع شو. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د سردشت د کیمیاوي بمبارۍ د کلیزې او له کیمیاوي او میکروبي وسلو سره د مبارزې د ورځې په اړه له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، کیمیاوي وسلې چې د نړیوالو تړونونو پر اساس د منع شویو او نادودو وسلو په لیکه کې بلل کیږي، په تکلن تپلې جنگ کې د ایران د باس رژیم د پوځ له لوري په ځلونو نه یوازې د جنګیالیو بلکې د کلیو او د ایران د خارجو په تیره بیا د ایران په لویدیځو سیمو کې د بېګناه خلکو پر ضد وکارول شوې. عراق د 1459 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې له 8 تر 1418 هجري لمریز کال د وږې تر دریمې نېټې پورې په ټول کې 1522 ځلې محدودې پراخې او ډېرې پراخې حملې ترسره کړې. د دغو حملو په نتیجه کې د ایران څه د پاسه 10,000 کسان شهیدان، کبو 10,000 ژوبل او 250 نور هم معمولي ژوبل شول. یوازې د خلب چاپه کیمیاوي بمباریو کې چې د 1418 هجري لمریز کال په کب میاشت کې ترسره شوې، 15,000 کسان شهیدان او ګڼ شمېر نور هم ژوبل شول. په ایران باندې د عراق لومړنۍ کیمیاوي حمله چې د ملګرو ملتونو په وسیله په جنگ کې ثبت شوې وه، د ایران د اعلام د لویدیځ په 50 کیلومتره کې پرتې وې سیمه کې وه، چې پکې د عراق پوځ د ایراني عسکرو پر ضد وکاروله، او په نهایت کې د دغه حملې له کبله 10 کسان شهیدان شول. د وینا پوهنتون د پلاستیک سرجری برخې پخوانی مشر او استاد ګریهارد رای لنګر د ایران د ناروغانو د لومړنۍ ډلې د وضعیت په لیدو سره ایران ته راغی او له کیمیایي وسلو د صدام د استفادې د اثبات لپاره هلې ځلې وکړې. د عراق بس رژیم له 1948 کال وروسته په پراخه توګه د تابون له کیمیایي عامله استفاده کوله، خو دا ماده ګرانه وه او د هغه د جوړولو لپاره د ضروري موادو پیدا کول هم سخت وو. نو ځکه د صدام رژیم بیا وروسته د ویا یکس د ګازو په لور لاړه چې زیات قدرت او دوام یې درلود، او په 1983 میلادي کال کې له دغو ګازو یې کابو 4 ټنه درلودل. خو هغه کیمیاوي عامل چې د بس رژیم په لاس کې په پراخه توګه موجود وو د سارین ګاز وو. په عین حال کې د صدام رژیم د خردل یعنی مسترد کیمیاوي عامل هم په ځلونو استفاده کړی دی چې د ړندېدا د ډول ډول کینسرونو په تیره بیا د سږو کینسر او له زیږیدا مخکې د معذورو ماشومانو په شان اوږدمهاله اغیزې درلودلې. کله چې د 1950 کال په تلې میاشتې کې د جنګ په لومړیو کې د عراق پوځ له کیمیایي وسلو استفاده وکړه، ایران په دغه غیر انساني اقدام اعتراض وکړ، خو د عراق بس رژیم له دغه تور انکار وکړ. خو په رمضان او خیبر عملیاتو کې د عراق جوړو کیمیایي بمونو په توپونو الوتکو سره د ایراني عسکرو پر ضد په پراخه توګه کارول کېدل. نه یوازې دا بلکې له دغو وسلو د ملکیانو پر ضد هم ډیره زیاته استفاده وشوه. د نړیوال حقوقو کار پیژاندې ساسان مدرس سبزواری وایي د کیمیایي وسلو کارولو په پراخه توګه قربانیانو کې ډیر تاوانونه رامنځته کړي وو او دا د عراق د صدام په جنایتونو کې خاص ځای لري.
ایران د عراق د بس رژیم د کیمیاوي حملو په اړه یو بدلانه پیچومې د 1980 کال د جون پاته وشتمه د سردشت په سرحدي خار کې کیمیاوي حمله و. د ایران د سردشت سیمې اوسیدونکي د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین د بس رژیم د کیمیاوي وسلو د بیرحمانه حمله قرباني شول چې له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شول او ډیر بچ شوي کسان اوس هم د ژوبلې د له کبله کړیږي او ځورېږي. د عراق بس رژیم له کیمیاوي وسلو په استفادې سره د ایران د سردشت سرحدي ښار په 4 سیمو چې ګڼ شمېر خلک پکې اوسیږي بمباري وکړې او له کبله یې د دغه سیمو 119 کسان شهیدان او 8000 نور هم له زهرجنو ګازونو سره مخامخ شول او د کیمیاوي وسلو له کبله ژوبل هم شول. د عراق بس رژیم په دغو حملو کې له خردل ګاز استفاده وکړه. د خردل ګاز په چاپیریال کې د زیاتې پاتې کېدا ځانګړنه مشهوره ده او دا د دې سبب کیږي چې دا ګاز د وګړو په بدن کې ډیر وخت پاتې کیږي او تر اوسه د هغه د ژوبلو کسانو لپاره درملنه نه ده پیدا شوې. د دغو ګازو په عوارضو کې د سږو عفونت، د پوستکي خریدا، د سترګو التهاب او سالنډي شامل دي. د سردشت کیمیاوي وسلو قربانیانو دفاع انجمن د سردشت یو شمېر خلکو په وړاندیز او تعقیبون سره په دغه خار کې کیمیاوي حمله کلیزه له کیمیاوي او میکروبي وسلو سره د مبارزې ورځ په توګه نومول شوې ده. دغه ورځ له 1980 کال راهیسې هر کال په سردخت او داخلي رسندویو کې لمانځل کیږي.
خواګوریدونکو، په سردشت ښار کې د کارول شویو کیمیایي وسلو ډول ډولوالی، بمبریو پراخوالی او سختوالی سبب شو چې دا ښار د جاپان د هیروشیما ښار له اټومي بمبرولو وروسته په دنیا کې د کیمیاوي جنگي افزارونو د قربانۍ لومړی ښار په توګه وپیژندل شي چې نه یوازې د ایراني ملت د مظلومیت سیمبول دی، بلکې په دې زمینه کې د نړیوالو ارګونونو د دواګونه چلند د سیمبول په توګه هم پیژندل کیږي. هغه مهمه مسله چې د سردشت د کیمیایي بمبرایو په زمینه کې له نړیوال اړخه مهمه ده، دغه مسله ده چې دغه انساني غمیزه چې نیخ په نیخ عامل د عراق بس رژیم په تاپل جنگ کې له عراق سره د لویدیز بلاک غغملتیا او له بغداد د هغو ښکارا او پټو منترونو د په پام سره د لویدیز رسنیو له خبري چوپتیا سره مخامخ شو او ورته دومره پام نه شو. هغه لویدیز هیوادونه چې په صدام رژیم د کیمیاوي وسلو د تجهیزولو او وسلو په خرڅولو سره د دغه رژیم بنسټ ایښودونکي وو کوشش وکړ په دغه پیښه سترګې پټې کړي او خاص غربون ونه ښودلو او حتی د هغه انکار کوشش هم وکړ.
لویدیزو هیوادونو په تیره بیا جرمني د عراق د باس رژیم لپاره د ضروري کیمیاوي موادو او تجهیزاتو په تامینولو کې ډیر مهم رول درلوده او همدغه مسله په تپلي جنگ کې د عراق په کیمیاوي حملو د لویدیزو رسندویو او حکومتونو د خبري چوپتیا او قصدي بې پامي وه. د کیمیاوي موادو تولیدونکو په لسکونو شرکتونو د عراق لپاره د کیمیاوي وسلو له تولیدولو ملاتړ وکړ چې زیاتره پکې جرمني شرکتونه وو. د موجودو معلوماتو له مخې 15 یا جرمني، 19 فرانسوي، 13 برتانوي او 13 امریکایي شرکتونو په دغه کار کې ګډون درلود. د پاموړ ټیکه ایدا دی چې د جرمني د هغه یوازنۍ هواد په توګه پیژندل کیږي چې هم د جنیوا کمیشن لاسلیک کړی او هم اروپایي اتحادیه اجازه لري چې د دغه هواد له کیمیاوي صنایعو په پلټن سره د جرمني په وسیله د کیمیاوي وسلو د جوړولو خنډ شي. د عراق د کیمیاوي بمونو د لازمو موادو یو تر ټولو ستر خرڅونکي په توګه د جرمني امازون کیمیاوي شرکت وو او اروپایي په تیره بیا جرمني رسندوی په دې باره کې ډیر مستندات خپره کړل. مختلفو هیوادونو عراق ته ځانګړي کیمیاوي وسلې توغندوي، خولۍ، د بمونو محافظه او تخنیکی او مهندسی تجهیزات صادر کړل او په دغه مرګونی جنگي اوزار جوړولو کې ونډ لري. عراق په 1991 میلادي کال کې په دې زمینه کې یو راپور ورکړ چې تر هغه وخته یې د 1,602 ټنه کیمیاوي موادو ترلاسه کړي دي.
خوګوردونکو، اسلامي ایران د عراق د باس رژیم د لورې د کیمیاوي وسلو په پراخ ډول کارولو ته په پام سره په ځلونو ملګرو ملتونو ته د دغو موردونو راپور ورکړی دی او د هغه وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاویر پریس ډی ګویار سره د یو کار پیژندې پلاوی په ایران کې لشتون وروسته له کیمیاوي وسلو استفاده تایید کړه چې د هغه نتیجه د دغه نړیوال سازمان له لورې د کیمیاوي وسلو د کارولو په دلیل غندنه وه. جالب ټکی دا چې په دغه راپور کې د عراق نوم یاد نه شو. په دغه اقدام پسې ایران مختلفو هیوادونو ته د سردشت زخمیانو په ورلیګلو سره د دغه غمیزې د اړخونو په ښودلو کې کوشش وکړ. د 1415 هجري لمریز کال د وري په 16 نېټه بالاخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړیو د صدام رژیم د ښکاره جنگي جنایت په غبرګون کې د هغه په وسیله د کیمیاوي وسلو د کارولو په غندنه کې یوه بیانیه خپره کړه. د 1900 میلادي لسیزې کې د ایران پر ضد د صدام رژیم د پراخو کیمیاوي حملو د دغو حملو له امله په بوګنوونکو تلفاتو پسې په 1990 میلادي لسیزې کې نړیواله ټولنه د هغه تړون په برابرولو کې بریالی شوه چې په درسته دنیا کې د کیمیاوي وسلو د موادو او د وسلو د نه پراختیا او د کیمیاوي وسلو په نابودولو غور کوي. د کیمیاوي وسلو د بندیز کنونشن د 1993 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په پاریس کې د لاسلیک لپاره چمتو شو او په 1999 میلادي کال کې اجرایی شو او د کیمیاوي وسلو د بندیز سازمان رامنځته شو چې 1993 غړي لري. د کیمیاوي وسلو د بندیز سازمان یوه سریزه 22 مادي او 3 تړلي متنونه لري. همداراز همدغه غونډه کې د اپریل 9 نیټه د کیمیاوي وسلو د قربانیانو د درنښت نړیواله ورځ ونمول شوه. دغه ورځ له هغې ورځې سره برابره ده چې د غړیو هیوادونو لپاره د تړون مصوبات لازم الاجرا شول او په هماغه کال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي له هغه ټولو هیوادونو چې دغه کمیسیون غړي شوي نه دي غوښتل دغه کمیسیون سره ایزای شي. اسلامي ایران هم په 1999 میلادي کال کې د اسلامي شورا په تصویب سره له دغه کمیسیون سره یوځای شو. همداراز د هر کال په دسمبر کې په هیګ محکمې کې د کیمیاوي وسلو د بندیز د سازمان په مرکز کې د دغه سازمان د غړیو هیوادونو د کیمیاوي وسلو د یو شمېر قربانیانو پښتون سره د هغوی د درنښت لپاره ترسره کیږي چې د سردش د کیمیاوي جنبازانو د ملاتړ د سرګارانو او شهیدانو فاونډیشن په همت یو ډله د اسلامي ایران په استازیتوب په دغه غونډې کې شتون پیدا کوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ایران په سردشت ښار کې د عراق د باسي رژیم په وسیله د کیمیاوي حملې د کلیزې په مناسبت د دغه ځانګړي مطلب وخت هم ختمیږي. نو ستاسو له پاملرنه ډیره ډیره مننه.
د خدای په امان.
اوبه او سیاست.
قدر من اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره په افغانستان کې د اوبه او سیاست د لړۍ د یوې بلې برخې سره زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو، په دې برخه کې به د نړیوال حقوق له نظره د اوبو په تړاو د افغانستان په سیاست باندې یو کتنه وکړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملو اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې د سرحدي اوبو د استعمال او همدارنګه د نړیوالو سندونو د کارولو لپاره نړیوال معاهدې یا تړونونه موجود دي. د دغو معاهداتو پر اساس د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اوبو د کارولو اندازه او څرنګوالی ټاکل کیږي، او ټولو هیوادونو په دې موافق دي چې د سیندونو پاسنی هیوادونه، یعنی هغه هیوادونه چې سیند ورڅخه چینه اخلي او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته بهیږي، د بشپړ مالکیت څخه برخمن نه دي. له یادو معاهداتو او کنونشنونو څخه د نیویارک د 1990 کنونشن ته اشاره کولای شو چې پکې د نړیوالو قوانینو له مخې تاکید شوی چې د پاسنی هیواد له لورې د ګډو یا مشترکو سیندونو د اوبو د مسیر اړول او همدارنګه غیر عادلانه استفاده په داسې ډول چې لاندنی هیوادونو ته زیان ورسوي د منلو نه ده، ځکه چې د پاسنی هوادونو څخه سیند د لاندنی هوادونو په لور بهیږي، او کچیرې پاسنی هواد د اوبو لاره یا مسیر منحرف کړي نو لاندنی هواد له اوبو څخه بې برخه کیږي. د نړیوالو حقوقو له نظره هیڅ یو هواد او یو حکومت اجازه نه لري چې د خپل گاونډي په تاوان کې خپل طبي شرایط بدل کړي. کدا سی وشي نو زیانمن شوی حکومت د اعتراض حق لري او کولی شي د سیند په مسیر کې له هر ډول بدلون سره مخالفت وکړي. په ټول گاونډي او هیوادونو کې د ګډو اوبلارو په کارولو کې له ګډو مسؤلیتونو او متقابلو حقوقو څخه برخمنې دي. د دې دلیل دا دی چې نړیوال سیندونه ګډې سرچینې دي چې له مخې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ګډې ګټې د اوبو د معقول او منصفانه استعمال ضرورت رامنځته کوي. د اوبو د ګډو سرچینو د کارولو په اکله اکثره نړیوال معاهدې او قوانین د دې خودنه کوي چې نړیواله ټولنه د اوبو کارولو او همدارنګه د ژواک چاپیریال د ساتلو په لړ کې د اساسي حل لارې په لټه کې ده. په دې زمینه کې د هلسنګي قواعد 1968 کال، د هلسنګي نړیوال کنوینشن په 1992 او په نیویار کې د 1992 د کشتۍ چلونې بغیر د اوبلارو د کارولو کنوینشن په څیر نړیوالو معاهداتو ته اشاره کولی شو چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ګټو سیندونو د کارولو په زمینه کې موافقه پرې شوې ده. د نړیوال حقوق کارپوهان په دې باور دي چې یاد شوی حصول نه یوازې په دې خاطر چې په نړیوالو کنوینشنونو کې راغلي لازم الاجرا دي، بلکې په دې خاطر باید ورته غاړه کې خودل شي چې دغه اصول د عرفي نړیوالو حقوقو د قواعدو یوه برخه جوړوي. په دې خاطر د اوبو پورې اړوند دغه کنوینشنونه حتی هغو هیوادونو ته هم لازم الاجرا ګڼل کیږي چې د یادو کنوینشنونو غړیتوب نه لري. په همدې اساس که افغانستان د نیویارک د 1992 کنوینشن غړیتوب نه لري، خو باید د معقول او منصفانه کارولو په څیر د اوبو نړیوالو اصولو ته غاړه کیږدي. د سرحدي او له سرحد نه ور اخوا د اوبو د کارولو په زمینه کې د هیوادونو د حقوقو په هکله مختلف نظریې وړاندې شوې دي، خو دې ټولو کې د ګاونډي و هیوادونو ترمنځ په همغږیزتوب او د ګډو سرچینو په عادلانه ونډه تاکید شوي، په داسې حال کې چې طبیعي ایکوسیستم ته زیان ونه رسیږي. د ژواک او د چاپیریال ساتنه د اوبو د نړیوالو قواعدو له مهمو هدفونو څخه بلل کیږي. په ایران کې د نړیوالو حقوقو کارپو ډاکټر احمد کاظمی په دې باور دی چې د ژواک چاپیریال په نړیوال حقوق کې تر ټولو لویه عرفي قاعده او لازم الاجرا اصل دا دی چې له نړیوالو او د سرحدونو ور اخوا ګډو سندونو څخه باید په زیان رامنځته کوونکي توګه کار وانه خستل شي. د دې قاعدې له مخې د سندونو د پاسه هیوادونه مسؤلیت لري چې له حد نه زیات د بندونو له جوړولو چې د کښته هیوادونو ته د اوبو جریان ته زیان رسوي او یا د هغوی د اوبو برخه کموي د وچکالۍ سبب ګرځي ډډه وکړي. دا مسله نه یوازې د ژواک چاپیریال د نړیوالو حقوق له نظره، بلکې د بشري نړیوالو حقوقو له نظره هم سرغړونکی هیواد ته حقوقي مسؤلیت رامنځته کوي. هغه په دې باور دی چې د دجلې، فرات او ارس سیندونو باید د ګاب او داب د پروژو په چوکاټ کې د ترکیې له لورې د بندونو جوړېده او همدارنګه د هیرمند په سیند باندې د افغانستان له لورې د بندونو جوړېده د نړیوالو حقوقو د لازم الاجرا قاعده تر پښو لاندې کوي. د ګډو طبي سرچینو او په ځانګړې توګه د سرحدي سیندونو څخه د ګټې اخیستلو په زمینه کې څلور نظریې موجود دي. لومړی، په ټاټوبي د بشپړه واکمنۍ نظریه، یا د هارمون نظریه. په دغه نظریه کې د نړیوالو سندونو هر برخه چې په کوم هیواد کې بیږي د هغه هیواد د داخلي اوبو حیثیت لري، او هر یو هیواد کولی شي چې له دغو طبیعي سرچینو څخه په هر ډول چې وغواړي کار واخلي، بېله دې چې د کښته هیوادونو خیال وساتي. د هارمون نظریه په نړیوال حقوقو کې منسوخ او له اعتباره پرته بلل کیږي، په دې خاطر چې تر دې دمه د یوې قاعدې او د قضایي بهیر په توګه کارول شوی نه دي، او په دې هیڅ یو نړیوال او سیمه ییز معاهداتو کې ورباندې استناد نه دی شوی. دوهم، د بشپړ ځمکني نظریه یا د هارمون نظریه په اپوټه په دې باوري دی چې په بره هیوادونو کې د سیندونو په جریان کې هر ډول بدلون او یا هم له اوبو څخه استفاده باید د کښتنی و هیوادونو په اجازه سره وي، چې دا هم غیر عادلانه ده، ځکه چې په دې نظریه کې کښته هیواد د اوبو په بشپړ جریان د مالکیت ادعا کوي او په یو ډول سره ځان د ویټو خاوند بولي، چې له امله یې په بره هیواد کې د اوبو د پراختیا چارو مخنیوی کوي. دغه نظریه د سیند بره هیوادونه د اوبو له تاسیساتو بې برخې وي او په کښته هیواد کې اوبه ضایع کیږي، نو ځکه دغه نظریه غیر عادلانه ده او په نړیوالو حقوقو کې هیڅ اعتبار نه لري. دریمه نظریه د نړیوالو سندونو د اوبو له زیرمو او د هیوادونو د ګټې استفادې نظریه یا ډاکټرین دی. د دغه ډاکټرین په دې اصل چې د نړیوالو سندونو په غاړه پراته ټول هیوادونه د یو اقتصادي یونټ په توګه ګڼل کیږي، سرچینې د ټولو ساحلي هیوادونو دي او باید په معقول او منصفانه ډول ترې استفاده وشي. دغه ډاکټرین د نړیوالو حقوقو لخوا هم منل شوی او پرې تاکید شوی دی. څلرم، د محدود شوي یا راټول شوي هیواد حاکمیت یا ځمکني بشپړیا ډاکټرین دا چې د دغه نظریې په اساس هر ساحلي هیواد په خپل هیواد کې له روان نړیوال سیند د استفادې حق لري، په دې شرط چې دغه استفاده په لاندنی و هیوادونو یا دولتونو کې د هغوی ټاټوبي د تاوان رسولو سبب نشي. په دغه ډاکټرین کې له ګډو اوبو څخه د منصفانه او عاقلانه استفادې او نورو هیوادونو ته د تاوان نه اوریدو اصل ډیر اهمیت لري، او د اوبو په ګډو سرچینو واکمنی مطلقه نه بلکې نسبي او مشروطه ده. د محدود شیبی مځکی واکمنی یا د مځکنی بشپړتیا ډاکټرین د نړیوالو او ګډو سندونو په اړه د نړیوالو حقوقو قواعد او اساس جوړوي. په نړیوالو سندونو د واکمنو نړیوالو حقوقو د قواعدو له نظره د محدود ټاټوبي د واکمنۍ اصل د هلمند په سند جاری دی. په بله ژبه، هغه سندونه چې د اوبو بهیدو د سیمې په نورو هیوادونو کې دی، پورته پراته هیواد نشي کولای د سیند لاره بدله کړي، کاژه یې کړي، او یا بل هر ډول اقدام لکه غیر معقول ډیم جوړونه وکړي چې لاندنی هیواد ته تاوان ورسیږي، ځکه چې دغه موضوع د ژواک چاپیریال څخه د تاواني استفادې د منع له عرفي قاعدې سره په ټکر کې ده. د نړۍ په حقوقي نظام کې د منل شوي دغه اصل په اساس او په دې استناد سره چې هامون جهیل د رامسر په کنونشن کې د ثبت شویو طالبانو په ټولګې کې راځي، ایران وایي چې په افغانستان په 1972 تړون کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده، او د دریو حق آبو د کڑھنې څخاک او ژواک چاپیریال په ځای موسمی سیلابونه د ایران خاورې ته راپریږدي. همداراز په یونسکو کې د هاموند ډنډ نړیوال ثبت په اشاره سره د دغه بشري میراث ساتنه او حفاظت د دواړو هیوادونو ګډه دنده ده او هغه ګډه دنده هم ګڼي. د ایران د اوبو د ډیپلوماسۍ ایرانی څیړندی ډاکټر حجت میان آبادی باور لري چې په هغو کلونو کې چې د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ مذاکرات د کېدو په حال کې وو، د ژواک چاپیریال او د تالابونو د حق آب مسلې ته د نړۍ په ډیرو کمو سیمو کې پام کېده او د دواړو هیوادونو موافقې به زیاتره د څښاک او کرهنې د اوبو په سروي نو نوي شرایطو او د همون د وچېدو ژواک چاپیریالي پایلو ته په پام سره باید یو ځل بیا د دواړو هیوادونو د اوبو په مسله جدي خبرې اترې وشي، ځکه چې همون په نړیوالو کنونشنونو کې ثبت شوی او د دغه ژواک چاپیریالي کنونشنونو له مخې د دغه تالاب ساتنه او حفاظت د ټولو اثر شیندونکو هیوادونو په غاړه ده. اوس هم د ترانزیت د انرژي د تبادلې عمراني پروژو او داسې نورو څیزونو په وسیله افغانستان اسولی شو چې د همون د حقی آبې په سر له ایران سره ملګرتیا وکړي. د تالابونو د حفاظت او د ژواک چاپیریالي مسایلو د نړیوالو کنونشنونو په پوتانسیل په تکیه سره د همون د ژغورنې لپاره د جدي کار ځای خالی پاتې دی. ګلونو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. که خدای کول په راتلونکي کې به د دغه وینا او بل برخه تاسو ته وړاندې شي. تر هغه مو په لوی خدای سپار. Thank you.